څلور بجې شوې. افغان حکومت د دولت دننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. د ازادي راډیو پرې خبري یو ساعته مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مخکې تر دې چې کورني خبرونه له ملالی بشیر څخه واورو او بیا وروسته نړیوال خبرونه ترې واورو، دا به ترې واورو چې ملالی جانې په نړیوالو خبرونو کې مهم څه دي.
مننه شیبر صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ نن په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکشي سوريا هم شامل وي.
بله، د جنسي تیری د تور په ارتباط چې کوم خبر درلو د دې تفصیل هم پروانه خبري مجله کې لرو. اوس به خبرونه سره واورو.
د دې او نور خبرونو تر تفصیل مخکې کورني خبرونه اورو چې لومړی د خبرونو سرټکی اوروم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته غوښتنې ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړې چې ویل کیږي د داعش لخوا په ننګرهار کې سب سوي ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راټوغولي او پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتی ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغه ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړې چې ویل کیږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د دې ادارې وایند حسیب صدیقی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ملي امنیت اداره به اجازه ورنکړي چې داعش پورې د اړوندې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې دوام وکړي. دغه ویډیو تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او ښیي چې د داعش ډلې جنګیالي لس تنه چې سپین ږیري هم پکې شامل دي له طالبانو سره د همکارۍ په تور په بې رحمۍ سره وژني. دغه کسان د داعش د کسانو لخوا په شخصي ماینونو کرنول کیږي او وروسته بمونو ته چاودنه ورکول کیږي. دې ویډیو د داعش ډلې د فعالیتونو او ظلم په اړه د خلکو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. په یو بل خبر کې اورو چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د لغمان ولایت د قرغایي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ډلې نومول سوی ولسوال او د یو ملګری نیولې دي. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راټوغولي چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبلا اوښتی. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن 3 بجې رامنځته سوې او له امله یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص سي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د دې ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص سول په اړه به جدي اقدام وسي. سره له دې چې ښاغلی فیصل د دغو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله دغه کسان د دشمن جاسوسان وبلل. د سولې عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقار وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درولسیو خبرو بریالي کول ناممکن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د جنګیالیو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په دې حال کې د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی او غوره ده چې دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ بوت للسي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول سویو کسانو شمیر 12 ته ورسید. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپاره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یوه پرېکړه لیک دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجوبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریه هم شامله وي. جوبیر دا خبرې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې د کتلو پر مهال وکړې. جوبیر وویل چې د سوریه د جګړې په اړه د ریاض دریز تغیر نه دی کړی او د سوریه په راتلونکو کې د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لپاره هیڅ ځای نسته. روسیه او ایران چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان سیالان دي، دواړه غواړي د داعش پر ضد د سوریه په ګډون د ملګرو ملتونو له لارې یو ائتلاف جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر موافقه کړې چې د عملي ګامونو لپاره د سوریه د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مذاکراتو لړۍ بیرته پیل کړي. روسیه د اسد پخوانی ملاتړی هیواد دی او د اسد د مخالفینو او ځینو لویدیځ هیوادونو هغه غوښتنې ردوي چې وایي اسد دې له خپلې دندې لرې سي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علي بادي د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د اصلاحاتو په اړه د رایو اعلان نن د پارلمان د رئیس سلیم الجبوري لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې تلویزیوني وینا کې وسو. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له هغه وروسته د اصلاحاتو وړاندیز وکړ تر څو لګښتونه او اداري فساد کم کړي چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر لاریونونه پیل سول. په یوه بل خبر کې د عراق د صدر اعظم له درو مرستیالانو څخه یوه استعفا کړې ده او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځینې کېږي. د چارواکو په وینا دا د صدر اعظم حیدر علي بادي د هغو هڅو لومړۍ نتیجه ده چې د لاریونو تر فشار لاندې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دي ویلي. ټاکل سوې وه ظریف نن انقرې ته ولاړ سي چې د انقرې په وینا د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو لپاره د وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو او شریکو ګټو په اړه به یې د ترکیې له چارواکو سره خبرې کولې. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړي دي. دغو هوایي حملو په حکاري ولایت کې د پی کی کی جنګیالي په نقشه کړل چې له درې لسیزو راهیسې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د پی کی کی ډلې پر فعالیتونو په ترکیه کې بندیز دی. له هغه وروسته چې انقرې په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې به جګړه کوي، د اسلامي دولت سختدریزو په پرتله یې د پی کی کی ډېر اهداف په نقشه کړي دي. د پی کی کی ډلې مشر جمیل بایک پر ترکیه تور پورې کړی دی چې پر کورد جنګیالیو په حملو سره د اسلامي دولت سختریزه ژغوري. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید تساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د درې کلن پلان عمومي شرطونه منلي خو ځینې جزئیات پاته دي. تساکالوتوس وایي د دې موافقې له مخې د راتلونکو درو کلونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو په ګډون پور یقیني سو. اروپایي اتحادیې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې له یونان سره یو سیاسي نه بلکې یوه تخنیکي موافقه سوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویاند وایي
سړی او کړی ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي، دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي.
په روانه یو ساعت خبری مجله کې مو د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د نوي دریځ په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیستی.
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایه د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی
دا افغانستان دننه یو شمیر کسانو د هڅې پیل کړي چې د پاکستان پر ضد پاکستاني مواد وانخلي. د اقتصادي چارو یو څیړونکی وایي چې وار لمخه باید دې ته چمتو واوسو څو د هڅې تطبیق شي.
بهترینه خبره همدغه ده چې دننه په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په پنځم کې انرژي، تیل او ګاز.
په دې خبري مجله کې مو په هلمند کې د رغاونې له یو شمیر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په 40 جریبه ځمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یخه خونه جوړو.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي حکومت به خپل هغه چارواکي مشخص کړي چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې کسانو نمونه البته وبخشي. جاوید فیصل د دې کسانو نمونه یاد نکړل، خو له دې یو ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان بللي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په حکومت کې دننه د داشان اشخاصو او کړیو موجودیت له هغو ډېر خطرناک بولي چې په مستقیم ډول د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي. اجمل تورمن او په دې اړه نور جزئیات لکابله.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس دې خبرو چې د حکومت دننه د دښمن جاسوسان موجود دي له خلکو سره ګڼې پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست له مسؤلینو څخه د دغو جاسوسانو د څرنګوالي په اړه وضاحت وغواړي، خو بیا یې هم چا نمونه یاد نه کړل. اجرایي ریاست وایي دا هغه کسان دي چې هم د حکومت په چوکاټ کې فعالیت او هم د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار کړي او چې مشخص شول په اړه به اقدام وشي.
سړی او کړي ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، تشدد پسند دی، د دغو اشخاصو مخنیوی باید وسي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي، وضاحتونه ترلاسه سي او وروسته په اړه اقدام وسي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمیر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مخالفینو ملاتړ کوي. عبدالله وویل چې دا ستونزه له پخواني حکومت را پاتې ده، خو اوسنی حکومت به د دوی په وړاندې مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راولي. که څه هم ورته څرګندونې د نام نیو په ډیریدلو سره پخوا هم مطرح شوي، خو کارپوهان وایي دا ځلې دغه موضوع ته اشاره ښایي ځای ځای د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فاتحې په مراسمو کې د یو شمیر سیاسي څیرو ګډون وي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د داشان کسانو فعالیت تر هغوی هم خطرناک بولي کوم چې په مستقیم ډول د افغان حکومت مخالفت ته ولاړ دي.
دا دغه ګروپونو نه ډیر خطرناک دي کوم چې د هیواد نه بهر دي یا په اداره کې نه دي. دغه کسان چې هم په اداره کې دي هم د ادارې موټر باش امکانات نه استفاده کوي او بلاخره د حکومت په ضد باندې نور ته معلوماتونه ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي چې په هغو ډلو کسانو چې د بیان د ازادۍ د اصولو له مخې خپل د نظر ښکارندوی کوي باید د جاسوسۍ ټاپې ونه لګول شي. خلک وایي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې د اشخاصو د مقرریو په برخه کې باید ډیر غور وشي او تر پښتنو ګړویجنو او سمې پیژندنې وروسته د دوی د تقرر په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان اجرایي ریاست د دولت دننه د بهرنیو د ګوډاګیو د تشخیص د هڅو خبره ورسته تر دې وکړه چې په کابل کې روانه اونۍ چاودنې وشوي او له دې چاودنو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې څه ترنګلې شوې چې ټاکل شوې ده. د پنځم به پروز یو افغان هیئت اسلام آباد ته ولاړ شي او په دې ارتباط خبري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي افغان حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه کره اسناد د ملګرو ملتو امنیت شورا او د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپاري. په دغو کتونکو کې یو هم احمد سیدی دی. د یو وایي که داسې وشي پاکستان به تر نړیوال فشار لاندې راشي او هلته به د ترورستانو د موجوده ځالو د له منځه وړلو لپاره اقدام وشي. په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی سره زموږ همکار اسدالله الدین د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د دریځ پر بدلون او د ده د سپارښتنو په اړه مرکه کړې.
سیدی صاحب، تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی او له هغه مخکې اجرایي رئیس د پاکستان په وړاندې تقریبا تند لهجه وکاروله او په هغوی انتقادونه وکړه. ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریځ بدل کړی دی؟
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایه د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی دا د قدر وړ ده او قابل تایید ده. اوازی څو ټکي پیشنهاد لرم. رئیس جمهور په خپل کنفرانس کې په پروتې کې وویل چې د پنجشنبه ورځ یو هیئت له افغانستان پاکستان ته ځي. زه څو خواهش لرم چې سابقهدار ډیپلومات یم په پاکستان کې ما کار کړی. لم اول خواهش هغه هیئت چې پاکستان کې ځي د رئیس جمهور په امر باید هغه ډیپلوماتان هوښیار با تجربه وي، وطن دوست وي او هغه شواهد اسناد دلایل چې له نن شروع تر څو کاله مخکې ریاست امنیتی دولتی د پاکستان د مداخلات په باره کې لري دغه آیت دغه اسناد او شواهد د ځان سره پاکستان ته انتقال کړي. با حضور داشت رسانه های پاکستانی مقامات پاکستان ته تسلیم کیږو دوم ټکی په عین ورځ کې بار وزارت خارجه افغانستان ریاست امنیت امنیت دولتي په کابل کې با حضور داشت رسانه‌های و کنفرانس مطبوعاتی دایر که دیپلماتان ارتشای نظامی چی دلتا پا کابل که حضور لری خارجان دا اوالی خط اصناد و اغا دلائل دا خلق و توقعی چی تغییری دا پاکستان مداخله مونگ منامد نیه چی دا پاکستان سر داسی خبری کن داریم تکی پا این ورست که اینه دا پنچنده ورست نمانده افغانستان چی با بلانی متحد که دی دغ اصناد دغ شورت بعد شورای امنیت که تقدیم کی او جلسه استراری د شورای امنیت د پاکستان د مداخله لپاره یعنی د مداخله د مشکل لپاره جلسه استراری شورای امنیت راوغاری.
سیدی صاحب تاسو ویل چې د ولسمشر د خبرو هرکلای کوي او دا خبر ستایي، څه فکر کوي دا خبر به د دې باعث چې پر پاکستان باندې فشار راشي او پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې کار وکړي؟
څلور ټکي چې ما تاسو ته مطرح کړل چې دولت افغانستان د دې څلور ټکو نه کار واخلي بشكل تاثير كيان يوازي من فقطل قوات دوسرة شغيرات افغانية من بارد من بارد اوانشي فشاري افغاني بارد فشاري ملي و بين الملي پاکستان ترى واردكو يعني دنيانا دقوانيانا تدي باركي
یو وزنی سنز داده چه پا پاکستان که ده ترهگر و زالی دی ولسمشر اشرف غنی هم ارتا اشاره وکړه او دای هم ویل چه که پاکستان مکسر ده سول پا برخه که همکاری نکی و باید حد اقل دوم رو که چه آقا زالی لمنزه یوسی دا خبری با پاکستان باندې څومره اغیز و که ترسو حال تا ده ترهگر و ده زالو پا لمنزه ولو که اقدامو که
دا در رئیس جمهور دقیق خبر دنیا له موږ سره همکاري کوي چې موږ دغه اسناد دغه دلایل چې اوسپه په شنوات کې هر روز د اختر منصور جلسه د وایفای پیرداري کوي، هر روز د پاکستان هلیکوپتر باندې اسلام آباد ته ځي بېرته راځي. دغه اسناد دنیا ته وښیو چې موږ مظلوم یو، پاکستان ظالم ده. تر هغه وخت پورې چې موږ دا اسناد شورای امنیت ته، محکمې حق ته، سفارتونو ته، دنیا ته رایه نه کوو، یوازې د کنفرانس مطبوعاتي له لارې دا مشکل نه حل کېږي.
احمد سیدی وای پر پاکستان باید نړیوال فشار راوستل شي څو د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې له پاکستان افغانستان ته راځي او په افغانستان کې تخریب کوي. دا سدي راډیو اوریدونکو کولی شي چې پر همدې موضوع چې څرنګه کېدی شي چې د ترورستانو مخه په افغانستان کې ونیول شي موږ ته ټلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره ده 0 8 2 5 5. په یوې خبرتیا پسې مو د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې راخیستې دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل د سیمې هیوادونه د ترورستانو او افراطیانو له لورې ډېر ځورېدلی دي. جان کربی زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کربی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي دي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تېره اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمني اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشران پر دې سره بیل دي چې ځینې یې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر یې بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحد ایالتونه په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کربی تېره ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. خو بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکینګ کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو چین جو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشانو منلې و چې دوه اړخیز ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملی ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاده کړه او ویل چې دې خبرو ته هیله شته. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت وغواړي چې بیا پیل شي. اوس به هم د ازادي راډیو او د اورېدونکو ټلیفون ته راشو. بله، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځایه زنګ وهلی؟ کور مو ودان. بله، مهرباني وکړئ خپل نظر. بله،
دغه زما د افغانستان د جمهور رئیس دا غوښتنه ده چې د خپل غوښتنې امریکا او ملګرو ملتونو ته واستوي، په پاکستان کې فشار راولي، سوله راتلی.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
احمد خالف از ما دلور پور چرواب تعداد و سنت صبح در افغانستان سول او امنیت برابر نسی چه مرتبی سرحدی ولایتونه او سوالی مقام نسی پور تاسی خلط چی دی پر سرحدو بندی سرحدی دی بیا حوزی خط تحر گرو تا چوگاهی در افغانستان آمول سکورت کور کیوی سروی آگو تی اجازه خوبی هوا غره تیری دی زکر دی دی تجارت پا باقش کرده دی سخ خلو دی پیسو دی جیب دی دی دفار دا کاتی نوزمان دی حکومت تک دا غره پایش دی چی تاسی باید سرحدی اولای سنه چی دی بلوسوالی آقا دی او داس شاپلا سوالی چه ها پاکستان غرمی نسی منالی تو بیا اوقار وقتی سول راتی.
مننه. یو بل اوریدونکو هم پلان کې د دې نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې،
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
رحماني هم د هلمند څخه.
مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
پیشنهاد دا دی چې کوم خبرې امریکا کوي او پاکستان او افغانستان د وای چې پاکستان افغانستان سره پیشنهاد لري شته چې خپل په مابین کې والی سره ولي دا یوالي افغانستان هم استقلال نه لري او پاکستان هم نه لري ټول د امریکا په لاس کې دي. امریکا غواړي چې راولي رئیسه شي سوله او که نه غواړي نیچ رئیسه نو اوله دي نړیوال پر امریکا فشار راولي. امریکا ته دغه توانسي چې د افغانستان د پاکستان د سولې په برابر کې هڅه وکړي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني خبری مجلې په دوام به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ترکیه ته ځنډیدلی دی. بلور ته مولدي خبره و چې ایران او افغانستان غواړي چې په خپلو منځو کې نونو کې الوتنې زیاتې کړي. په دې اړه د اقتصادي چارو یو څېړونکی وایي
دغه پروازو له لحاظه موږ کولی شو چې د موږ اقتصاد رشد وکړي چې موږ صادرات ولرو نورو ممالکو ته او همچنان واردات ولرو.
په دې خبری مجله کې مو په هلمند کې د کرهنې له یو شمېر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یاخه خونه جوړو.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اورېدلی شي. د هلمند د کرهنې ریاست د کرهنې درې ستري پروژې پلي کوي. د هلمند د کرهنې ریاست مسولان وایي په دې پروژو کې سړې خونې، د انګورو باغونه، شنې خونې او د کرهنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. الیاس تای له هلمند راپور لري.
طرفی ولا قلم وایي د یو شری 15 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت څو داسې پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېر ستونزې به هواره کړي. قلم وایي د دې پروژو څخه یو د هلمند کروندګرو د کرهنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول یو ستر سړک خونه چې د 1500 متریک ټن میوه د ساتنې ظرفیت لري او د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د غفارم د بیا احیا او جوړونې کار روان دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لګټه خستنې لیدلې. هغه ول د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو له کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوه او نور محصولاتو د نه مارکیټ په بهانه کوکنار کړل.
د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست په هلمند کې د ولایت مقام سره په تفاهم سو مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د دې جملې څخه یو د بزګرو د محصولاتو لپاره بازار دی. بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یخه خونه جوړو چې تقریبا 1500 میټریک ټن ظرفیت به ولري او د دې ترڅنګ د بولان د مالدارۍ فارم 320 جری به شاوخوا ځمکه لري. دا د پیلان لپاره غیر فعال دی. د دې د مجدد احیا د لپاره پروګرام تر لاس لاندې لرو.
کلمه زده رادیو ټول ډیر ژر به 250 د انګورو د باغونو او د سلو شنو خونو پروژه د هلمند په 15 ولسوالیو کې پیل کړي. کلم وویل د باغونو او شنو خونو بدل شکرګه په شمول د نادالی ناوې ګرمسیر او مرجو ولسوالیو د بزګرانو سره د حقوق د اقتصاد په غوړېدو کې مرسته وکړي. په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې زیات شمېر کروندګرو د ریحان او لمرګولي کښت مخه کړی ده چې ویل کېږي هم شنرخ او هم ش بازار لري. د کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وای د اړوند وزارت سره اړیکې لري پیل کړي دي چې د ریحان او لمرګولي محصولات ته نړیوال بازار پیدا کړي.
موږ د ریحان او کنجتو افتافرس او هغه نوی نباتات چې پیلن صنعتي نباتات په هلمند کې مروج شوی دي د دیو د پاره د بازار نړیوال بازار پیدا کولو په پروګرام بوخت یو او دغه رقم موږ تقریبا په حدود د 2500 شاوخوا انګوري باغونه او سل شنی خونی د موسمي نباتاتو د کرنې د پاره د هغه پروګرامونه دي چې د هلمند ولایت په کرنیز اقتصاد پیاوړتیا کې به د سیو دمی تغییر راولي.
ولکې د هلمند ریحان به سش کال د اټکل مخې 309 متریک ټن حاصلات ورکړي او دا به د ریحانو د اوسنی ش قیمت په خاطر د کوکنار په وړاندې د شوب دیل ځای ونیسي. کلموي د دې ټولو پروژو لګښت د نشیتو کو په وړاندې د مبارزې د وزارت د جی پی ای د پروګرام لاري ورکول کیږي.
په هلمند کې مو د زراعت په برخه کې د یو لړ پروژو په ارتباط راپور اوریده. بیا هم د رغاونې په برخه کې د نورستان و ماول سوالي او د کونړ چپی درې ول سوالي ترمن د سړک ترمیم چاري پیل شوې دي. په دې اړه سیمه روحلانوري راپور لري.
د نورستان و ماول سوالي او د کونړ د چپی درې ول سوالي ترمن د سړک د ترمیم چاري پیل شوې. یاد سړک 13 کیلومتر اوږدواله لري چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په محل ویجاړ شوی. سړک د نورستان ولایت د فوید امیر ریاست په مالی لګښت چې څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ کې ترمیمېږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو بارانونو او سیلابونو کې د واما ولسوالۍ او د کونړ چپی درې ولسوالۍ ترمنځ سړک زیات ویجاړ شوی وو چې سورلۍ او موټر چلوونکي یې ستونزو سره مخ کړي وو. د یو څو دقیقو مزل سات ته رسیدلی وو.
واما ولسوالۍ نه تر چپی درې ولسوالۍ پورې دا سړک ترمیم شروع کړ. 13 کیلومتره ده او دا د څو ځایونو کې به وان شم لري، بعض ځایونو کې استنادي دیوال هم لري او د سیلابونو انتهایي ډېر زیات تخریب کړی وو. تګ راتګ پکې مشکل وو او دا د فوایدامې د ریاست د حفظ مراقبت د بودیجې نه او په دې باندې به 40 میلیون افغانۍ لګېږي.
سرپرست والی ویل د نورستان په نورو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو سرکونه تخریب کړي. هڅه کوي چې هغوی ته هم بودیجه پیدا او کار پرې پیل کړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وای سرکې بارانونو او سیلابونو زیات خراب کړي وو او د ترمیم په کار یې دوی خوښ دي.
محمد زمان د واما ولسوالۍ نه نیولې تر ترانې ساحه پورې زمونږ د سیلابونو په وجه باندې مکمل سرک تخریب شوی. ګاری بخیر اتلنه چې موږ هم د واما ولسوالۍ ټول سپینګري حضور درلود چې سرک ابتدا شو او ډېر ښه سره باندې کار شروع دی. څو ځایونو کې مشکلاتو چې د کورونا نشو راتلی چې دا سرک تر ترنې کو پورې چې وصل شي ان شاء الله کورونا به راځي. دا نور والا ګاری به راځي نو طبعا ډېر ستونزې به حل شي چې موږ هلته نه چې پارون ته راځو د ډبل سیټر اکشن در بسکو چې یو لزر روپۍ اخلي نو نور به کورونا ګانو ته همدغه کیره به ورکو نو هغه خپل 400 روپۍ تمامېږي. زه د کوم لاین پروس کارې موږ ترمیم کړو چې هغه اوس بارانه و جنازه بالکل تخریب شو بالکل موږ نه امه چې صدا سره جوړې دي نه شو اوس شروع کړه تا چې ترنې پورې اوس کار شروع دي ان شاء الله د دوه میاشتې پورې به کار کوي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې د لږ ورخ سره پکې خوړونه راوځي او د خلکو د کورونو او کښتونو د لمنځه وړلو ترڅنګ سرکونه هم تخریبوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د واما ولسوالۍ او د کونړ د چپې درې ولسوالۍ ترمنځ د 30 کیلومتر اوږدوالی په د 30 کیلومتر اوږد سړک د ترمیم چارې پیل شوې دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه لرو چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراختیا په ارتباط کړي دي. البته په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو څېړونکي ازرخش حافظي څرګندونه راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور نیمه بجې شپې لند خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اور.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د کونړ د شیګر ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل توغولي چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص سي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول سویو خبرو بریالي کول ناممکن دی. د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د جوړولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختري زډالي پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نوي ک پکښې سوریا هم شامل وي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علی بادی د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندې تصویب کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د ترکیه پوځوای پرون او نن یې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر اولس اهدافو هوایي حمله کړې دي. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید تساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د درې کلن پلان عمومي شرطونه منلي دي. مهم خبرونه هم دومره وو، اوس سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
لا اسادی رادیو نامو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي د سرپرست په توګه وټاکل شو. د اولمپیک د ملي کمیټي د معلوماتو لمخې د دغه کمیټي د فدراسیونونو د رئیسانو په ګډون د جنرال اسمبلی تر جوړېدو وروسته باور هوتک د شلو ورځو لپاره د دغه کمیټي د سرپرست په توګه وټاکل شو. ویل شوی چې تر شلو ورځو وروسته به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي د ریاست انتخابات ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د دولس کلونو ملي ټیم نن وروسته له هغې له جنوبي کوریا نه هیواد ته راستنیږي چې په دغو مسابقو کې یې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې مساوي سرته رسولې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر رؤفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم څلور پرله پسې مسابقې وکړې چې له جنوبي کوریا او بنګلادیش سره یې یو د صفر پر وړاندې سرته ورسوله او شپږ د صفر پر وړاندې یې د جنوبي کوریا ټیم ته ماتې ورکړه. همداراز له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. د ښاغلي رؤفي په وینا د جنوبي کوریا د فوټبال د دولس کلنو ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ ګټونکو ټیمونو ته د امتیاز ورکولو په هدف جوړې شوې وې. د جنوبي آسیا د فوټبال د 19 کلونو نه د ټیټ عمر لرونکو د ټیمونو قرعه‌کشي تر سره شوه. په دغه پچاچونه کې افغانستان په دوهمه ډله کې راغی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست میاشتې له شلمې تر 19 نیټې پورې جوړیږي. د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرعه‌کشي د دوشنبې ورځې ناوخته وشوه چې له مخې به د افغانستان د 19 نه د ټیټ عمر لرونکو د فوټبال ټیم له هند او مالدیف سره مسابقه وکړي. ویل شوی چې د سیالیو په دې دور کې هند او سریلانکا ګډون نه دی کړی.
له ابراهیم صاحبی څخه په مننې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ازرخش حافظي څرګندونې لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ارتباط او د پاکستاني مالونو په ارتباط چې یو شمېر افغانان په دې ټینګار کوي چې د پاکستان په اعتراض باید پاکستاني مواد افغانان ونه کاروي او د پاکستاني پیسو له چلنده په افغانستان کې ډډه وکړي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب د افغانستان په اړه تاسو ته خبر کړو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع برا واخلو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. یو شمیر رسنی وی د دې سفر د ځنډېدو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیسیون ویب رسپانې ته یې لیکلې ده. ترکی مقامات بیا دا خبر ردوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په لړ له رضوان مراد څخه اورو.
که څه هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډېدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمیر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډېدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپله جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ترکیې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سفر ځنډېدلی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به د ایران په ارتباط واورئ چې له د افغانستان او ایران ترمنځ به الوتنې زیاتې شي. د ازادي راډیو دا خبري مجله په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او که چېرته انټرنټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په بلوچستان کې د پاکستانی ملیشو مشر قمندان تور پوری کړی دی چې د هند او افغانستان استخبارات په ګډه په بلوچستان کې ناکراریو ته لمن وهي. جنرال شیر افغان وویل تر 500 ډیر ملیشا له افغانستان سره سرحد ساتي او د اوس لپاره د ګازو د پایپ لاین چې 416 کیلومتره دی ساتنه کوي. همدارس ملیشا ځواکونه د ریل 300 کیلومتره کرښه او یو شمیر نور مهم تاسیسات په بلوچستان کې لیاغیانو ساتي. په بلوچستان کې د دولتي ملیشو عمومي قمندان د دوشنبې په ورځ په کوټه کې رسنیو ته دا هم وویل چې تروریزم په بلوچستان کې یوه ستره ستونزه ده، خو سربیره پر دې چې له دوی سره له بهره مرستې کېږي د هغوی په شمیر کې کموالی راغلی دی. د پاکستان په اړه یو بل مطلب هم لرو. د پاکستان د ماشومانو او بشري حقونو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوهان د دې هېواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغوی بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي چې دلته یې 12 هغه کسان نیولي چې پر ماشومانو به یې جنسي تیری کول، د هغوی بربند فلمونه به یې جوړول او بیا به یې د هغوی کورنۍ تهدیدولې او پیسې به یې ترې اخیستلې. په دې اړه له پاکستان زبیح الله شفق راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لږګونو ماشومانو سره جنسي تیری او د هغوی بربندي ویډیوګانې جوړول په کلکو ټکو غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته د سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځای پولیسو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیری او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغو کسانو په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیری کول، د هغوی لس فلمونه باید جوړول او بیا باید د ویډیوګانو د نه خپرولو په بدل کې د هغوی له کورنیو پیسې اخیستي او ګواښ پای کاوه چې که چیرې پیسې ورنه کړي نو ثبت شوي ویډیوګانې به یې خپرې کړي. کز هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلی کې د جنسي تیرو اخکار ماشومان شمیر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې د ماغوی ته یوازې دوو پیښو شکایت شوی او د دې تر څنګ ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي، خو وایي چې د کره شمېرې په اړه له تر دې دمه څه نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمېره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالانو او د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بېساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. په پیښور کې د بشري او ماشومان حقوق فعال شفیق گگیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه په پاکستان کې له ماشومان سره تر ټولو دردونکي او شرمونکي وبلله.
واقعي چې کوم شی دا د انتهایی د مزمت په دې فقار دی، ځکه چې خدای پاکستان کې مطلب په ټول دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کیږي، نو په دې خو لږ شرم هم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار دار چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغې ته هغه تعلیم نه ورکړي، پکار چې هغې غندنه وکړي شي. کیسونه خو ډېر زیات شوي خو دومره په تعداد باندې دا په دنیا کې په وړومبي ځل کیږي.
همداراز د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی هم دا پیښه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیښه کې ځایي حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي، نو هغوی ته دې هم سزا ورکړل شي.
تر څومره حده پورې چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې خبره ده، دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه دا نه جسټیفای کوي. دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه دا تاثیر هم ولرېږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر وا خو دستي عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېره زیاته د پاکستان په تاریخ کې، د پاکستان په چې کوم سماجي تاریخ کې پاخې کې دا ډېره بده پېښه ده. دې کې د انتظامي غفلتونو پایښت چې ځان سزا ورکړي.
دا سیرا پورنه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅ شوي او محلي بازارونو ته هم وتلې دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستر او شرمونکې پیښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقوقو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګون نه هم راپارولي او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د هیواد څلورو ایالتي اسامبلو د پیښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت یې د عملونو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د پاکستان د سر اعظم لوړ پوړی سلاکار سرتاج عزیز وای چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه لر رسیدو سره ډیر ښه سوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي سوداګري به تر 2018 کال پورې تر 500 میلیارډ ډالرو ته لوړ کړي. د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر پرونو یو توند څرګندونه ته په پام سره ک لدی هیواد سره اړیکې خرابې شي په سوداګرۍ به یې اغه زیات نوي. د پښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر او زرخ حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړی دا شاغلی حافظي په جواب کې وویل
اواز خدا ویل غواړم چې اوس مهال زمونږ تجارت پاکستان سره 15 میلیارد ده. نیمایي سبتیږي، نیمایي پرته له ثبت او رجستر څخه افغانستان ته داخلیږي یا د اقتصاد د شتون له امله چې مال راځي یا ما په سیستم د سکودا یا ګمرک کې نه داخلیږي. او دوهم دا چې د ګندې په ترتیب چې په دا سرحدي کرښې شاوخوا کې دا سوداګري شتون لري، دا ټول چې قانوني او غیر قانوني وسنجوو د پاکستان او افغانستان سوداګري 15 میلیارد ډالر ترسیږي چې په هغه کې یو 200 میلیون زموږ صادرات دي او 3800 میلیون دی هغه واردات دي. او دا کسي بلانس تجارت زموږ پاکستان سره شپږ نوي فیصد، یعنی دا بې موازنه تجارت او سوداګري دی هغه په ګټه دي، زموږ په ګټه نه. زموږ اسعار زی، زموږ پیسې زی او زموږ صادرات کچا ډیر لږ دي، دی هغه صادرات ډیر زیات دي. سره له دا چې ډیر مشکلات په افغانستان کې شتون لري او په سیاسي لحاظ او په امنیتي لحاظ ټول خلک ځینې شکایت لري، بیا هم دې ته بریالي شوي دي چې خپل دلادي پر بنسټ دلته د نن په افغانستان کې خپل سوداګرۍ کچا زیات کی او حتی پری نه دي چې دلته په افغانستان کې سمنټ تولید شي، دلته پری نه دي چې خواړه دلته په افغانستان کې تولید شي. حال دا چې دا ټول ممکن دي.
تاسو چې وایي تقریبا شپږ نوي فیصد سوداګري په برخه کې زمونږ کسر ده، کسر د تجارت دی. او د اشرف غنی وروسته یو څرګندونه ته په پام سره کچې دغه اړیکې له پاکستان سره بیا هم د خرابې لور ته لاړې شي، خو تابن پر اقتصادي د سوداګري پر اکړور قربانی هم بد اغیز کوي. آیا د افغانستان دغه نوي مشرتابه د موضوعات دقیق څېړلې دي یا کوم بدیل پلان ورته لري په اقتصادي برخه کې؟
متاسفانه تر اوسه پورې دوی دې ته وزګار شوي نه دي چې د اقتصادي ودې لپاره یو بشپړ اجماع ولري او د هغې لپاره ور ودانګي او کار وکړي. که څه هم ښاغلي ولسمشر څوک شته موږ سره کتنه درلودلې او به ویلي دي چې 10% خپل وخت به ځانګړي کړي اقتصادي ودې لپاره، او متاسفانه په لپسي سفرونه بیا د دې ناروغتیا او وروسته د سولې مسله او دا مسائل هغه ژمنې تر اغېز لاندې ونیوله. او افغانستان دغه حالت کې قرار لري چې یو شیبه هم کچیر تاسو غفلت وکړي بیا لا پسې پس پاتې کیږي.
افغانستان چې متکی دی د ترانزیت له پلوه پر پاکستان باندې، په دې ورستیو کې د ایران اړیکې چې زمونږ بل گاونډي دی له غرب سره د کېدو په حال کې د کچري د اړیکې خشي، آیا دې ته خوشبین یاست چې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت له دغه وسنی فرصت څخه ګټه پورته کړي او یو بل دالان د ایران پر لوري چې هغه د چابهار بندر ده یا نور ده خلاص کړي، آیا دا کېدای شي د افغانستان یو بل بدیل وشي چې افغانستان نور هغه خپل اتکا پر پاکستان تر ډیره کم کړي؟
اوس مهال هم ایران زمونږ غټ تجارتي پارتنر دی. د دوی خپل د خبرې له مخې تقریبا $2 میلیارډ رسمي مونږ سره راکړه وته لري، حال دا چې زموږ په ګمرکاتو کې تر میلیارډ څخه یو څه زیات ساتي. زما له نظره احتیاج هر چیرې احتیاج دی، که چیرې د پاکستان څخه احتیاجات خپل راپه کوي یا د ایران څخه استفاده نه کوي. زما له نظره بهترینه خبره همدغه ده چې په افغانستان کې مونږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري، یو خواړه، پوشاک، ساختمانی مواد او پنځمه کې انرژي، تیل او ګاز. کچیر دا کار وکړو تقریبا 50% او 100% زموږ تجارت مثبت کیږي. یعنی دا کسری بیلانس تجارت زموږ کې دیش په یو دوره د ریاست جمهوریت کې دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو ښه موقف کې ودریږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخش حافظي څرګندونې اوریدي. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیات شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسیدلي دي چې الوتکې به یو د بل بیلابیلو ښارونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر هڅې پیل کړي دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسیدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډیرو هوایي پروازونو ته زمینه برابروي. ښاغلی حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې 13 پروازونه کیږي. نوموړي وویل چې افغان الوتکې به د مشهد او ایران هوایی ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیره ته هم پروازونه وکړای شي.
محتمل شپږ پرواز د دوه طرف څخه د فلور لپاره تفاهم نامه کې نو کوم وخت پروازونه ډیر څه کېدای شي. د دوه طرف نو هوا شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټول افغانانو ته یاد او خاصه د اسانتیا د چې پروازونه ډیرېږي او کدا ستا پر قیمتونو باندې هم تاثیر ولري. د دوه هیوادونو غواړي چې د بل سره نور هم همکاریاں ولري او د یو شاله علامه او چې د پروازونه ډیر څه.
په همدې حال کې بعد مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات ته پروازونه وکړای شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون مخې د دواړو هیوادونو خپلواکۍ ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمول لپاره هم کار وکړي. د دغه دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی و، خو ویل کېږي چې د هغه وخت راهیسې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې ایجاد شوې نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کېږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ګنی. استاد نقیب الله مشال ازادي راډیو ته ویل کدا تړونونه عملی شي د مسافر په ټیکټونو، سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټه یې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
دغه پروازو له لحاظ من کولای شو چې د منګه اقتصاد رشد وکړي، چې موږ صادرات ولرو نور مملکو ته او هم چې نن واردات ولرو. بیا هغه ارخي چې موږ او تاسو ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټیکس ده. بل ارخي چې دا هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې موږ یو خار ته ووسی دو درې نور خارونو ته هم پراخ شوی ده. نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
په خاله دې د افغانستان لورې شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمیر پروازونه په یو اونۍ کې ترسره کیدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې درې نور هیوادونو، پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډیر او بیلابیلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوې ایجاد او په نرخونو به اغیز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه شغېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی د چرګوړو د تولید، د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې ورستوي کې د مستر بل پونم د چرګړو د روزنیزو فارمونو یو غړی اتحادیه هم جوړ کړی دا غوړی خپل سنځ یو غشتنی لدی لاري اړوندو ادارو سره شریک کړی. نجیب الله خیل له خوستره پور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې په خو په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو قرار قرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په مارکیټ درې سوه شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کال دورې دو مو دوه سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پرمرو په دا برخه کې څه ګټه وه چې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم پلو چرګو ته ویرولم د مو چرګو طبيبي وکی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وای چې پټولیز ډول د چرګانو د فارمداري په برخه کې لپای لتر پایا ستونزې شته. د ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کې
دا گئی دا چاولو چرګان وروزل شي اګي دا گئی نه تولید شي اګي د پاره به خپل مشینډي او سیستم جوړ شي ترڅو هغه چرګوړې وباسي او د دې د پاره د چرګوړې د روزنې د پاره زمينه برابر شي فارمونه زیات شي د دې ترڅنګ د دې د پاره به د خوراکي مواد داغي زمينه برابر شي چې هغه ډیر مهم دي چې زیاتره د ملک په سطح ور سره مونږ په ستونزې کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس لالي زدران د فارمونو مالکان ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري در سره کړې یا د ما اداري همکاري در سره کړې د اوس بیا په وازي الفاظ فنی مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نور دپاره موږ آماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
یادونه ورده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو درېیمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغه حملې اراده نشي کمزوری کولی بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. شغلی سرمست چې د ازادي راډیو د دیارلس سوه یو نویم کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لندی یا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو ترڅنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې یې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورونه یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو دونم زلول دی
درو 50 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنی درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې پر ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ربیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. شغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنې دو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنې دو وروسته ځان ډیر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غونډې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړ توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپیریال ډیر مثبت رول لوبولی دی.
وسله غولو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بې سرپرسته یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت د نننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. د هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې مو واورېدل. په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو، خو اوس یو سندره سره قدمه سره اورو.
Oh, 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 oh سہر دے کما خان دے سامان تا سلام دے او ہر جڑ کے دے مقام دے تن کے دکھاوے تو سا تن کے دکھاوے نہ دے خوب نہ دے آرام